د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل شو. د افغان امنیتي ځواکونو سره د ناتو د تازه پوځي مرستو حال درکول دي. مهم خبره و چې په امریکا کې د ولسمشري ټاکنو نهایي نتیجه لا هم معلومه نه ده. یو ولسمشر شم ځینې حقوقي دعوی وبایللې. په پیل کې خبرونه. د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلات وهي. په بلوچستان کې یو فعال نیول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کویت د بهرنیو چارو له وزیر احمد ناصر المحمد الصباح سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د تفاهم لیکونو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
د مشترک سیاسي کمیسیون پر غونډې جوړولو باندې بحث وسو او دواړو لورو هوکړه وکوله تر څو د کمیسیون څخه په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د فرهنګي او امنیتي همکاریو هوکړه لیکونه په لاسلیک کړي او د حصار شاهي د المریزه برېښنا پروژې په تمویل باندې هم هوکړه سره وکړي.
شغلی هیواد زیاته کړه دغه دوو چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړې. د دې په وینا د کویت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پرلات ووهي. اقبال خیبر برای ازادي راډیو ته وویل
دوی پر پاکستان هم فشار رامنځته کولای شي چې تر اوسه یې په هیڅ صورت دا فشار نه دی رامنځته کړی او د جنگ په دواړو لورو هم دوی دا فشار رامنځته کولای شي.
د سولې ولسی حرکت نږدې دوه کاله مخکې هم د امریکا د سفارت مخې ته پرلت وهلی وو او په افغانستان کې یې د اوربند غوښتنه کړې وه. دا حرکت په 2013 نه دی کال کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر یوه ځان وژونکي برید وروسته جوړ سو او له هغه وروسته یې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته پلی مزل وکړ او د سولې لپاره یې غونډې جوړې کړې. په هرات ولایت کې د ونوي ښوونځیو ودانۍ د پنځمې پورز ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. د پوهنې وزارت سرپرست رنگینی حمیدی هرات ته د سفر پر مهال وویل چې دغه ښوونځي د دې ولایت په 212 کې د 440 میلیون افغانیو په لګښت ودان سول. نوموړي زیاته کړه چې په ټول افغانستان کې اوس د ګڼو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
600 مکتب د کلی تکمیل شوه.
400 ښوونځي بشپړ شوي دي. د نږدې 2400 ښوونځي د جوړېدو چارې روانې دي. هڅه کوي چې د پاتې 3000 ښوونځي د جوړېدو لپاره پیسې چمتو سي ترڅو دا ښوونځي هم تکمیل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 کال په لومړیو کې ژمنه کړې و چې په ټول افغانستان کې به د 6000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له 40 ښځینه لوبغاړو څخه په کابل کې له 3 اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک پرون د دغو تمریناتو تر پای ته رسیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاوونو ته وټاکل شوې. په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي تر څارنې لاندې خپل تمریناتي کیمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوالې شورا کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پخواني مرستیال جو بایډن له امریکایانو وغوښتل چې آرام اوسي. دا غوښتنه په داس کې کېږي چې د امریکا د ولسمشري له کړکیچ د ډاکو ټاکونو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. جو بایډن پرون په ویلامیا کې وویل له شک پرته کټولې رایې وشمارل سي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ وړاندې ګټون کوي. شغلی بایډن د 270 الیکټورال کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټون کوي بلل کېږي. د جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. بلخوا د ډونالډ ټرمپ کمپاین په دوو کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا کې په محکمو کې درج کړي حقوقي دعوی وبایللې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جمهوری پال ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په نویدا او نورو ځایونو کې به نوري حقوقي دعوی درج کړي. شغلی ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې په دغو ځایونو کې انتخاباتي سرغړونې سوې دي. د ټرمپ ټاکنیزې ډلې په هغو ایالتونو کې حقوقي دعواګانې درج کړي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یا مخکښ دی یا هم تر ولسمشر ترامپ د مخکې کېدو په حال کې ښکاري. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. بایزید خروټی د پنځمې په ورځ په کوټه کې محکمې ته وړاندې شو. د مدافع وکیل عنایت کاسی ازادي راډیو ته ویل چې محکمې پریکړه وکړه شغلی خروټی د پنځو ورځو په مخه په بند کې پاتې سي. کاسی زیاته کړه چې د خپل موکل د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې تمه ده د جمعې په ورځ پر دې غوښتنه غور وسي. د پاکستان د رسنیو د ازادیو د څار ډلې د خروټی نیول کېدل د قانون خلاف بللي. د خروټی د کورنۍ غړو او خپلوان ویلي چې خروټی د چهارشنبه له مبشین وروسته له درکه سو. بیا دوی په ټولنیزو رسنیو کې د خروټی د تریتم کېدو خبرونه خپاره کړل. خو اته ساعت وروسته د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهوانی پر ټویټر ولیکل چې دا کس نیول سوی دی. ټاکل شوی چې نن د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سنرایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنګلور سره مسابقه وکړي. په سنرایز حیدرآباد کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر پر 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي او پای لوب به یې راتلونکې اونۍ د سه شنبه په ورځ وي. بیا هم د خبرونې ته شرغلس د خبرونې د سر موضوع راخلو. بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په داسې وخت کې د سلګونو هموی موټرو د مرستې ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې جګړې په دې وروستیو کې زیاتې سوې دي. له دې سره جوخت داسې راپورونه خپاره سوي چې د امریکا دفاع وزارت ځینو چارواکو اندېښنه ښولې چې د شخړو زیاتېدل له طالبانو سره د سوي تړون پریکړې تر سوال لاندې راولي. احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې نړیوال افغان ځواکونو سره د نشتی 450 هموی موټرو او نورو پوځي تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هموی، میلیونونه مرمۍ او سلګونه د شبینه دوربینونه او یو شمېر نور جنگي وسایل د هیواد اردو ته او مونږ ته راسپاري. مونږ د امریکا متحده ایالاتو له مرستو مننه کوو.
د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د مرسته په داسې وخت کې له افغانستان سره اعلان شوه چې تر دې یوه ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر بیا رغاونې د امریکا د څار ادارې په خپل راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د درې میاشتو په ترڅ کې بریدونه تر دې مخکې درې میاشتو په پرتله 50% زیات شوي دي. له جولای میاشتې د سپتمبر تر اخیره د سیګار په باور افغان ځواکونو 1011 ځمکنۍ حملې کړې او طالبانو هم پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د پنځشنبې د ورځې په ګڼه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې سیګار ته یې ویلي دي چې د بریدونو زیاتوالی د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون تر سوال لاندې راولي. خود طالبانو د فرهنګي کمیسیون برستيال احمد الله وسیق ازادي رډو ته وویل چې دوی تر ډیره په دفاعي حالت کې دي.
جګړه اوس هم زموږ له طرفه د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. په لویو شهرونو او مرکزونو باندې بریدونه نه دي تر سره شوي. یوازې په هغو اطرافو کې چې لږ عملیات شته هغه هم عکس العمل دی.
ناټو له افغان ځواکونو سره د راتلونکو 2 کلونو په ترڅ کې د مرستو ژمنه کړې ده. نشتی درې اونۍ مخکې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دا ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه چې ناټو به تر 2024 کال پورې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي.
او اوس هم د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه د ډونالډ ټرمپ کمپاین په 2 کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا کې په محکمو کې درج کړي حقوقي داوی وبایللې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جمهوری پال ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په نویدا او نورو ځایونو کې به نورې حقوقي دعوې درج کړي. شغلی ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې په دغو ځایونو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د ټرمپ ټاکنیزې ډلې په هغو ایالتونو کې حقوقي دعواګانې درج کړي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یا مخکښ دی یا هم تر ولسمشر ټرمپ د مخکې کېدو په حال کې ښکاري. د ولسمشری د دغو لنجمنو ټاکنو د ورستیو رایو شمیرنه روانه ده. او ولسمشر ټرمپ له شواهد وړاندې کولو پرته ویلي چې د نوامبر د درېمې په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلي سوې ده. خو په تیرو ټاکنو کې د رایو د شمیرنې په پروسه کې د بې نظمیو نښې نه دي لیدل سوي او ټرمپ هم د خپلو ادعاو د کره والي لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د ټرمپ کمپاین ادعا کړې چې په جورجیا ایالت کې د رایو د هغو 350 صندوقونو چې ناوخته د رای ورکولو مرکزونو ته رسېدلي رایې له هغو رایو سره ګډې سوي چې د نومبر پر درېیمه یعنې د ټاکنو په ورځ مرکزونو ته رسېدلې وې. په زیاتو ایالتونو کې د هغو رای پاڼو شمیرلو ته اجازه ورکول سوې چې د نومبر تر درېیمې وروسته په نښه سوي دي. په میشیګان ایالت کې د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي کمپاین هڅه وکړه چې د رایو شمیرل ودرول سي یا هم د رایو د شمیرنې په پروسه کې پراخه ونډه ورکړل سي. په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې قاضیانو د ولسمشر ټرمپ د کمپاین قانوني دعواګانې رد کړې او ویې ویل چې د ولسمشر د ادعاو د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې سوي. د امریکا رسنیو جو بایدن په میشیګان کې ګټونکی اعلان کړی په دسل کې چې په جورجیا کې چې د پوست له لارې د کارول سویو رایو شمیرنه پکې روانه ده د ولسمشر ټرمپ مخکیتوب په کمیدو دی. د ټرمپ د کمپاین استازو ادعا کړې چې د لاس ویګاس ترڅنګ د ناویدا ایالت په کلارک ښار کې هم انتخاباتي سرغړونې وي. دوی خبرداری ورکړی چې په دې اړه به محکمې ته خپل رسمي شکایت وړاندې کوي. ولسمشر ټرمپ په تیرو څلورو ساعتونو کې په ناویدا کې تر بایدن یو څه مخکې سوی خو بیا هم د دواړو ترمنځ سیالي په سختۍ سره روانه ده. د ولسمشری کاندید جو بایدن چې په خوایې د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړي له امریکایانو وغوښتل چې آرام ووسی. جو بایدن پرون په ویلامه کې وویل له شک پرته که ټولې رای وشمیرل سي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ګټونکی وي. ښاغلی بایدن د 270 الکترول کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رای پوره کړي د امریکا د ولسمشری ټاکنو ګټونکی بلل کیږي. د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 235 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی او له دې سره تر اوسه د ټاکنو نهایي نتیجه نه ده اعلان شوې.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:00 نیوي FM 3.5 او facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه او دا چې د افغانستان پر وضعیت به څه تاثیر وکړي د ازادي راډیو پر ویب سایټ نور معلومات لوستلی شي ازادي راډیو.com یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د ازادي راډیو مجله په یو راپور پسې راځي. د خوست اوسیدونکو نیو والی ته هغه ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې چې تر دې مخکې څو څو وارې چارواکو ته ویلي خو د دې په خبره چې عملي سوي نه دي. محمد کټوازی په دې وروستیو کې د ولسمشر د حکم پر اساس د خوست والی په توګه ټاکل شوی چې د دې ولایت اوسیدونکو ته ورو پیژندل سو. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا غړو سوداګرو او مدني فعالانو د دې ولایت لپاره نوی ټاکل شوی والی جنرال مومن کټوازی ته خپل هغه مخکنی غوښتنې ورمخه تکړي. دوی ول د مرکزی حکومت چارواکو خوستوالو سره په دې ولایت کې د پاشا خان پانتون د جوړیدو د غلام خان لارې د ترانزیت د خوستیو کادرونو د ګمارنې د قومي شخړو د اساسي حل او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د خوست ولایتي شورا غړي قمرعلي لکڼوال د مومن کټوازی د پیژندنې په پار جوړه شوې غونډه کې له نوي والي وغوښتل چې د قومي شخړو او ستونزو د اساسي حل لارو د موندلو لپاره دي کاروکی
تونه مودا بوختنه دو جناب ولی صاحب دلته یو نړ قومي ستونزې شته چې لنجونه شته مشکلات شته اې دې ته په فراخ حسینا دی ولسونو سره په فزیک نه او ځواب بیاي. مونږ د پچاخان پنتون په موضوع په ډېر یلو ولا خپکیږو. مونږ د خوست ولایت ای ترانزیت په مسله نه مون په ډېر یلو نور خپکیږو ولا چې
دیوی خاري اتحادی مشر جمال تنی د سوداګرو د ستونزو په باب وویل
چې دوی میاشتې سوداګر موټر په ګمرخ کې ویلوړوي سل پیسه د تاسو سل پیسه د مسول چې په درې د سلوېر در شو ولایت کې نه کیږي واز چې د خوست راکېږي دا یمیګ د خوست ترانزیت یلیار د پر د حسابلم.
له جنرال مومن کټوازی مخکې محمد صدیق پټمن نږدې څلور میاشتې د خوست والی وو. نوموړي په یاد غونډه کې وویل
ماموریتونه او ولایتونه منفقه مقرره امتیازات زما په سر کې یو وختم نشي ټټولې چې کولې پویار راغله وو پویار در نظم که کم مکتوب هم پاتې وو او زما تاریخ گذشته امضا ته مې امضا وه ما په مونیت کې امضا کار کړی ویل کمر کې درش کور کې درته امضا کوم.
مهمن کټوازی چې د تورن جنرالۍ پوځي رتبه لري په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د قول اردو د قمندانۍ تر کچې مهمې پوځي دندې ترسره کړې دي. نوموړي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
زموږ تاسې د جمهوریت ساتنه، د دې نظام ساتنه موږ ته فرض ده. که چېرته خدا نه خواسته دا نظام نه وي نو سال به په وطن کې راشي. موږ بې نظامي تېره کړې ده، ټول لیدلې ده، په سترګو مو لیدلې ده. بیا نه غواړو چې بې نظام اوسو. که نواقص په نظام کې موجود وي، د هغه د اصلاح دپاره به کار کوو، د ړنګېدا دپاره یې کار نه کوو.
یاد دې وي په تېرو 19 کلونو کې تورن جنرال مهمن کټوازی نه هم کس دی چې د مرکزي حکومت لخوا خوست ته د والی په توګه معرفي کیږي. له دې مخکې محمد صدیق پتمن، محمد حلیم فدایی، حکم خان حبیبي، عبدالجبار نعیمی، حمیدالله قلندرزی، ارسلان جمال، میراج الدین پټان او حکیم تنوال د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړې دي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
نو کې د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پرې خوده، د هغوی نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان لزان لزان بل بل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا ده، یو ټیکه ځان له دنیا ده. نو خام خان چې تبله نیمه نو بس بیا خو
فنکار برخه کې ل شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، هغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
پیړۍ رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې غږ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشنا ست ډالې شوی سندره واورئ.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابر چټک شوې ده، او باید دا پروسه چټک شي ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټک کیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوي پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوی، پولا پټه یاد شوی، د بام دی دنونه یاد شوی، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوي شاعرۍ او یا نوي پنځول کیدونکو ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کیدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو، او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د رشپیتم تلین په پار تمنا واحدی ته وکیږي چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوی ده.
په وخت د مرګ کې دا وسیاس کړو، پر بالو بچې نسیاس کړو، ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي، موږ په کچې دا غم خواران دي ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی، حماسي او ملی شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې 35 کاله پوره شول. هغه په 34 کلنۍ په یو ترافیکي حادثه کې لخپل زوی دواجان سره یو ځای ومړ. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینې او له وطن او خلکو سره بې ساري علاقې له کبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل عصر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلاری پاتې شوی دی.
تور زلفان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا.
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي، په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د ده اصلي نوم محمد امین و. د بیسودو د چمیار په کلي کې پیدا شوی، په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. د هغه وخت له خپلې کورنۍ، کلي، سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد، اول میر، ایوب خان، فقیر محمد داد او نورو څخه په ډیرو حجرو، ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواښاد ملنګ جان نغمې او سرودونه د ننني افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. ارواښاد ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا و، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي و. ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلي دي. دغه سي اشعار ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 23 کال له دې نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شمع پوجڑا شول باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زان ما یادوا دسرو شنڈو دپاس سر پہ زوان ما یادوا چاو چی رات ہوئے چ جانان ما یادوا دسرو شنڈو دپاس سر پہ زوان ما یادوا وی جانان ما یادوا سر پہ زوان ما یادوا سر پہ زوان ما
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وکشو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو له خپلو صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابو مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابو سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکی حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سرو کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلی کې چې جرګه وي، د جرګې مشران معلومي، هلته به امن وي. څه جرګه نه یې دغسې ګډوډي بي پهنه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو کړی دی، بس دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه درته ورکړي او دغه به غته ورکړم. دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه، موږ څه کوو؟ د ولس منګیري عوام څه څه ویلې دلته معلومات ده، بس لږه به موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی په رښتیا سره جرګه کوي، هغه باید د مظلوم طرفداري نه، د ظالم حق معلوم نه، کاغذ جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکي عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نو ما وړي وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنیو یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کومه یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیری هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نشي، هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډیر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی ترون زامن سره اوسېږي، نو اتمان د ترون زامن په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی، هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښېږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کوم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کوم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وي. بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمدشاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګې ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کې په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کې د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي او مدعي دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسایل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید هغه ور باندې جاري شي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکړئ، خپل منځ کې جرګه وکړئ، سپینګیری او مشران مخاور خلق.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا ترازی، او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترکه. او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي
تبله خو دا یو چې دی مس دی تی ته دامه وایي او دلته په اردو کې ورته دامه وایي او دلته زموږ استاذ افغانان ورته بیا بم ورته وایي ولې چې دی آواز دروند دی دې ته بم وایي او دا بل چې دی وړوکی دی دې ته زیل وایي د دې آواز لږ نری وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دی زیل
او دا هغه د مسونه جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د مسونه جوړ دی
استاد د پاس پی د پاسه چې پی لګیدلې دا ربړ غونډې دا څه دی
دا چې دی دا سرمن دا چې دی د ګټ سرمن دا او زه سرمن دا او لکه هغه به هغه اوچیږي جوړیږي هغه تراشي نو بیا دې د پاره مکمل خپل استادان دي چې دا بیا بڼل کیږي دا جوړیږي دې پر پوره مکمل
او دلته په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر نه راځي
بل څه دا خارج نه ډیر زیات راځي او ټول د شکر د زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپل هم جوړي
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کېدای شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته وي دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته وي
بالکل
نو دینه چې دا تور کې وولو زی بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وښکې نو به مجبور شي بل سرمن
ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ په هغه وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا په پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړو پینې وي دا ډېر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړو لور کې نو دا خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته دې आवाज وباسه دا بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دې خخ
دواړو کله کاوازونه
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوند راپېږي
او یو ځلې یو په می دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به د څه لیول کې راګي چې لکه بده مون نه لګيږي ونه یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو شی ته جوړ شي
اکثره وخت سی ځین وخت کې یو تیګه کیګ دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه په سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې دا خپل زموږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کوي خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زموږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې دي
هغه لړګي باندې کله کله وهي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سګنا او ریبل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شه درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه پوره چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدر دي ټوټل نه راوځي لکه نو سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
استاد یو پښتنه کوم تبلا دا که چیرته په موسیقي کې نه وي نو څه تاوان به ورسي
لکه تبلا چې په موسیقي کې نه وي لکه دوه موټر چې سلور پای نه وي
ان بي پایو موټر یو چالان دی
نو لکه موسیقي دا ټیک داغه به وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مور سره وای خو دا نیمګړی وي تبله داسې یو شی دی دا ریدم لکه دا داغه سلور پایی دی چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ښه څه ګټه ده د موسیقي لپاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس دی پکې
هم تا مخکې د ټیکی خبرو کړه دا ټیکه څه شی دی
دا ټیکه لکه چې تاسو ماتوي ول شي دا ټیکه د څه یو شی دی لکه د ګاډي موټر پایې دی تبل دا څه یو شی دی چې زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه څه
بالکل
جوړي نو چې خاننند خپل شیر وي طرز وي تبل ور سره شوري ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکه ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دی ځان لزان بل بل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا دا یو ټیکه ځان له دنیا دا نو نو خامخانه چې تبله نیمه نه بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولې
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غږی هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غږی
مشهوري
مشهوري
په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
اوس پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وای
پختو کې وای
پختو کې دا ساده یو دغه چې لکه پدې کې ډېر زمونږ پختو سندرې
چې ته لګو غو دغه ټیک چې سره
کړه
دا تینګړه ټیکه او هغه مغلي به کوم اندازه
مغلي اوس دوه رقم ته مغلي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوغو لکه مغلي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او سات دی زه به درته خیر دی لکه زره
او غوغو کلاسیکل
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه د دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوه شانتي دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دواړه سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه اوه ضربه دي دا مو ضربه دي او چنچل موزر بده روپک موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي کی دلته پوسټ ته ماته تبلیغ خوده لشي چې دغه زربونه دي
روز چې زه تبلیغ کوم نو بیا به اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه ته زویم ته وزر نور کا یو وا درې سلور دغه سل
او تل په کلار وګه زه به ورته در سره وایم کنه زه
دسه به حساب کړم 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر و پورې وایي
صحیح صحیح ښه
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زه به نه
پوهیږم شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تی را تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل ها استاد دغه اغل کا ساری گا ما پا دا نی امدا شانتی
بله سر بالکل تبلا سے موسم ما غ شه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دا نی سا سانی دا پا ما غرس دغه ستین دا تین تالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کې شول دادرش دا ټولې ټیکې ته کاوي چې په آرام کې ستې
کې دي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او داسمه کې دي شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شي خو هغه د پاره مغز تر دغه سلکه اریجمنت د میوزیک ډایریکټر دی
او
چې غوړ په یو ټیکې کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوي شي دا د خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته په ټیکو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینم مساید کی گما رس چار ٹیکے پہ کے استعمال شی
نو دا خواغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې دسی تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دی او حساب پکې دی دا سشتا
او وله بل څه بالکل شته دي خو استادان شته دي
پکې څوک دي دسی اکثر یې اوس پینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد نه دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه یې کتلي دي استاد سنم ګل نومیږي ته حاجی صاحب چمن ګل خو دې وبخي جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مینا ګل
موسیقی
افغانان پیجنی نو استاد سنم گل خو استاد سره دے اس نور مشد دلته په کابل کې مشد خو استادان شته دی بوشه لکټیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو د سیخه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغ لیکور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبا دوی ته یو داسې یو ټیکا به وغه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو داسې یو شی به وغه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو د ټیکا ته دا کیروا ټیکا دا
کیروا
صحیح کیروا کې لږ زر خیر دی او
مهرباني
او یوازې مو خیر که شي کم زیاتې کیږي کوم نظر معذرت هم غواړم بخښنه غواړم ټول
فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس څخه زده کړې کړې. د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا ودی ته ورته پښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه زباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعرۍ مقصد
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینه و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت شعر ولیکم دا شاعر شعر به مې لوستو نو خوښه به مې سمه ولې چې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکول لازم چې زه هم یو وخت شعر ولیکم شم
عقلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوه او په دې ټولګه باندې یو ډېر خسته شناونه هم خپل شوه ده البته تاسو دارته وایست چې د دې ټولګي نوم څه ده او اولی مدانو مرته غوړه کړئ
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې
bale
aha نو ځکه مو ونه هم په د توبا رسم کړی دا یا کړی دا
او دا تاسو bale بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم ل ماشوم توپ کې سما وکړه ماشوم توپ او رسته چې اوس هم زده حافظ شیرونه متعلق هم ناغه کې د توبا د ونه د نامه ذکر ډیر راغلی دی نو هغه وخت یو ورځ داسې چینه کې سره مې شیرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مرخص ته یو شعر و چې هغه زما لري خوښیده دوه بیته به تاسو ته وایم چې لومړی بیت او یو بل بیت چې اکید توبا ذکر راغلی بیتونه داسې دي فاش میگویم و از گفته خود دلشادم فاش میگویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کلی چی ما داشتی رو لسنو نکنم بختنو کسی توبات څه تا وای زیاتره وخت به مې شیرونه لوستل نو نکنه به پوښتنه کوي هغه راته چې داسې توبه جنت کې ونه ده د دې لپاره ټول شرح راته ویل نو بیا په ما په زړه لامه ماشوم ته باندې یو تصویر د دې ونه زما په ذهن کې نو بیا به مې ډیر خوښېده زما په شیرونه کې ډیر د توبه ونه ذکر راغلی ده او بیا مې هم دا نوم کتاب ته ورکړ
ډیر ښه ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده
په دغه ټولګه کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي، نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، ښوونځي ته نه یم تللی، په کور کې مې له خپل نیکه نه سي، هغه یو ډیر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډیره په مینه او په ډیره ښه انداز موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاشتو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي، په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازی شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډیر مې خوښ سو که نه هغه وخت په معنا نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعر شعرونه به مې همیشه لوستل او ډیر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، دغه شعرونه به مې ډیر ډیر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله، حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډیره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډیر مطالعه کړي دي او ډیر زیات مې خوښیږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډیر لوستي دي، ډیر مې خوښیږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډیر مینوال و، په کور کې کتابخانه لرله، هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې د خپلو خویندو ورونو سره، نو دا زما لپاره د خپل نیکه نه ډیر خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې له ځانه سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډیره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډیرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښېږي او ډیره مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډیره مې خوښېږي، بار بار لولم او هیڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډیرو د معاصرو کې د ډیرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولم.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیک، خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغه عکس لا
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله خو ما د لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راته، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شینې، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هیڅ سندرغان ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار سکي. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسی دسی هوډ لری چې سندرغاړو ته دی خپل شیرونه ورکی او اغوی دی په کمپوز او په موسیقي سره وی
که سندرغاړي خپل اوغواړي ویل ولی دی اغوی خوښسي ولی نه داسې تحمیلي نه سي زه ورته وایم چې زما شعر ولولی که خپل اغوی وغواړي خوښسي ویل ولی نو بس
نو تاسې ممانعت نه کوئ یعنې تاسې موافق یاست ورسره
بلې هو چې د ویلو
ډېر دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولی شئ تاسې به شاعره کیدلی شئ
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته همدا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وی نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم او ډېر مې ارمان مې و دا مې ډېر ارمان و همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی شم نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به راته ویل چې ته کولی سې به یوه ښه شاعره سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف دولتی هست کی آبی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم
چې د شعر دنیا ته را وستلې ډېر ښه اغلی سیدی تاسو سره استاسي ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګه نه بیا هم یو غزل ووایس
سم دې غزل به وایم په دې هیله چې تاسو د اوریدونکو د خوښۍ وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دې ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږده او راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږده او راشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وی او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته له تاسو نه ډېره زیاته مننه
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د خپل خپرونې ته بلنه راکړه ډېره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لندې کیسه لا لندې لیکي د زرپانی په نننې پانا کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لندې کیسه وړاندې کوي
زرپانا کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې بیړی رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو سړک لور ته تک سوم د موټر غرهاله متر غوښ سو خو څه نه وو کښتۍ ته مې وکتل نه ښکارېده شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو قاچاقوړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي په واټساپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خواته پورته سوم له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي
دی تراغونو بیرولم چی ما بوری لندی می زن و شویوه لیوه بوتی سرکشن استم موتر تیر سو اما تا ویلی وی چی ده ترکی پولیس کل نکل ده سمندر غاری تا پمرو تراغونو دریجه شمال یخ لگه ده لبایی که می جاکت را ویست جاکت می واغست پر شوگو می پشه وغزواله پریوتم ده شمال پشه ها او ده چپول چرپا پرته جاخو جوخ نو سترکی می درنه سوه جاخ می واورید ناشناو سترکی می پر اوبو دل مر پرتو ورانگو تو برشه ده سرطا می پولیس ولارو اسنادی وغشتل
استاد نشناس د افغانی موسیقی یو مشهور سیره ده هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلی و محبت اول اسانه په نظر راغه دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلی او خاغلی نشناس ته نظرانه کړي د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې هم دا سندره اورو ورخمین
خیال